افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خرغل است.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشه. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. دغه راز د لوی اختر په مناسبت مو ځینې ځانګړي راپورونه هم درته چمتو کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ژوند په شېبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل چې تیره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې 1 اویا تنه کډوال مړه موندلې چې لږ تر لږه 10 پکې عراقیان او افغانان هم پکې شامل دي. پوره خبرونه واورئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کیدای شي د هیواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چېرته اړتیا وي 1919 شمېرې ته دې زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غني زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردویی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې د پولیس مو د ودې په حال کې د امنیتي د زګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او وویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده، بلکې دا د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه بر روان ژمی د څه باندې 90 زره بالا پوشونو لکه مخ سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې د یوې امریکایي څارونکې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو پنټاګون د په یوه لیک چې تېره اونۍ استولی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15 زره بالا پوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالا پوشونه نه دي رسیدلي. 15 زره نور بالا پوشونه په پام کې وچه د 2014 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان امنیتي ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغیزه وکړي. هند افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د ډاکټر اشل بورسی افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپل ویبپاڼه کې د دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بیلابیلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسی ځانګړې کوي. د روان میلادي کال په نږدې 0 بورسونو کې 15 د شل د ډاکټر دی چې 14 نارینه او یوه ښځه ورته غوره شوي. 211 بورسی د ماستری دي او نور د لسانس لپاره دي. د ډاکټر د پاتې 500 بورسیو په اړه تر اوسه هند نه دی ویلي چې محصلان ورته انتخاب شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغو مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر پنخه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله یې هجرت ته مخه کړې. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو بل خبر له مخې د استرالیا پولیسو وویل چې تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوې لارۍ کې چې د هوا د بندېدو له امله یې سا ورکړې د نهو عراقي سړو او یوې مېرمنې هویت پېژندل شوی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د استرالیا د پولیسو ویان وویل چې د نورو هویت به وروسته له هغې معلوم کړي چې خپلوان یې ورسره نور معلومات شریک کړي. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تېره ورځ د متحدو ایالاتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینې ماڼۍ کې تر 12,000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. اته اویا کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستایه او ویې ویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing
دا د ډاډ ورلډ چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره له ابتکار ډک وړاندیز کړی دی. بیړه په کار ده. دا ماته معلومه شوې ده چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نشي کېدی چې راتلونکي نسل ته ام پرېښودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ور په یاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکې کوره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یوه جومات د پرانستلو په مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جومات د پرانستلو لپاره جوړ شوي و پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم ترورستان د کرکې د خپرېدو له لارې د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جومات به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د چچنیا مشر رمضان قادروف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جومات په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده.
مې признательны правительству Турции, Казахстана за вклад в реконструкцию мечети.
په دغه شپږ پوړیزه جومات کې په یو وخت کې 10,000 تنه لمونځ کوونکي لمونځ کولی شي. دا جومات په روسیه کې دریم ستر جومات دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 1500 تر 3 میلیونو پورې مسلمانان پکې وي. ګمان کېږي چې په موسکو کې به یوازې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 100,000 ډیرې ښځې او نجونې زندانی دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څېړنه کې چې تېره ورځ خپره کړې ویلي چې په تېرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمیر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څېړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالتونو، چین او روسیې کې دي. په هغو هیوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانی دي یو هم ترکمنستان دی. څېړونکو وایي چې د ښځینه زندانیانو شمېره به په نړۍ کې تر دې لوړه وي ځکه چې ځینې هیوادونه کره شواهد نه لري او د ځینو هیوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووځي.
یک وقت است که من برایتان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را مطالعه احساس نکرد.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د جوماتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو تر څنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. عام خلک هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له حملو د لاس واخلي او اختر د خلکو په غم نه بدلوي.
دا را انفجارونه چې کوي د دې ته د الله د نیکۍ هدایت وکړي. ولې د بې ګناه انسانانو وینې توی کړي؟ باید دې کار نه لاس واخلي او نور له خپلو مسلمانانو وروڼو وینې توی نه کړي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي، خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه مولوی یوه دیني عالم سره مرکه کړې.
قرضدار به نه وي، شخصي کور به ولري، د دې د کور او د ژوند هغه ضروري حوایج پوره وي، د نوروسته په دغه شخص باندې قرباني واجب ده.
دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. ژون په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو هم د لوی اختر د دودونو او رواجونو پر مسایلو خبرې کړې دي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروز دود دی.
قلب نه چهما نارم دست چپه گلن بخصی رسمونه پخیمی چه زما پی یدیگی چه ده که ورکی و مورکی تو که مور را تسلی کری وزی
ده اساسی و بشری حقونو بل اونیس پروگرام هم دخبروانه پا ورسته برخه که در تخبرو په پاکستان کې د یو خبر شوی راپور لمخې ویل کېږي د افغان طالبانو یو شمیر مشران له دغه هیواده تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل لورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابله د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبوره شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس به د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بله یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي تېره ورځ تور پورې کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړي دي او دوی ته په خپله خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوي دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابله غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یوه انتخاب کړي، یا د له طالبانو سره د سولې د خبرو لاره غوره کړي او که دا لاره نه انتخابوي او جګړه غواړي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همداراز چین او د امریکا متحد ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
د افغان طالبانو ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هوار شوي نه دي. طالبانو یو مسؤول عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دو اونیو په منځ کې خپل مشر وټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د لوی اختر لپاره د نیول شوو تدابیرو په اړه به له خپلو خبریالانو سره وغږیږو، خو بیا هم د اختر په مناسبت راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د جوماتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو تر څنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. د دې وزارت مرستیال ضیاءالحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج او اوقافو وزارت په دې اړه د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دیني عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي. نجا صفه تفصیل اوروي.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمیرل کیږي تر څو دینی عالمان په خپلو څرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته ویلي تر څو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دیالحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوع صلح
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې دی چې اړو کورنۍ سره مرستې وشي او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل سي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی وشي.
ښاغلی عابد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي، خو سږ کال لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دیني عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دیني عالم غلام محمد څخه اورو چې خلک باید د اختر په ورځو کې کومو مسایلو ته پام وکړي.
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغې سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي. څوک چې چا ثروتمند دی، سرمایه دار دی، لکه متمولین دی، هغوی سره احسان وکړي او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسېږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دی چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسي وکړي، د خلکو د مشکلاتو نه ځان پوهه کړي او خبر شي.
خو عام وګړي څه غوښتنې لري؟ د کابل ښار اکثر اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
نوم یې جمیل رحمان دی. دغه انفجارونه چې کوي دې ته د الله د نیکۍ هدایت وکړي، ولې د بې ګناه انسانانو وینې تویې کړي، باید دې کار نه لاس واخلي او نور خپلو مسلمانانو وروڼو وینې تویې نه کړي او اختر په خوشحالۍ او په امنیت سره تېر کړي. چکم دی باید اغم راشی او خپل اختر په خوشحالی سره تیر کی.
د دې انفجار امتحان مونږ خسته شوی دی، مملکت ګاره خو د سرګدار د کور نشي راوتل. بس د دې مونږ د انفجار امتحان نه غوړم غوړ چې څو بده مونږ کې راشي، باید کینه بدل کینه پرونه سره ټول دی او سوسه شي سره.
نو میرا بیولانا باید چې خوشحالی وکي، مینا محبت وکي، یو بل کار راشي چې په خوشحالی باندې اختر تیر کی.
دوی په دې باور دي کچېری دنیا عالمان، حکومت او د ټولنې نور وګړي په ګډه هڅه وکړي نو لری به نه وي چې افغانان یوې سراسري سولې ته ورسیږي او خلک به اخترونه په خوشحالۍ سره لمانځي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي، خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه قاسم سولمل له دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه په لوی اختر کې د قرباني د هدف او فلسفې په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي فروتن په ځواب کې وویل:
اساسی ترین فلسفه د قربانی عبارت د دی دی چې د حضرت ابراهیم علیه الصلاه و سلام او حضرت اسماعیل سنت ژوندۍ کول دی. بیا بل فلسفه دا ده چې په اسلام کې انسانیت ارزښت لري. نو الله سبحانه و تعالی په اوله مرحله کې د امتحان په توګه حضرت ابراهیم ته و فرمایل چې تاسو اسماعیل ذبح کړئ. حضرت ابراهیم د زړه لکومه دغه کار ته اقدام وکړه، خو الله تعالی او فرمایل چې تا هغه څه چې ما ویل هغه د ادا کړه. او زما پیام داده چې اسلام کې په الهی ادیانو کې انسانیت ارزښت لري، زه نه غواړم چې حضرت اسماعیل ذبح شي. چې دا پیام مونږ او تاسو ته اوس هم دی چې په اسلام کې او الهی ادیانو کې د بیگنا خلکو د وژنې څخه، د بیگنا خلکو د قتل څخه، د بیگنا خلکو د توهین او سپکاوی څخه باید ډډه وشي.
که اوس بیا هم پر دې باندې تم سوچې، نن سبا د هر ډول مراسم چې دی، که هغه دینی مراسم دی یا مثلا نور سنتي مراسم دی، تر ډېره پرې تشریفاتي بڼه خپل کړې ده. یعنی خلک فقط د دې لپاره دا کار کوي چې نور خلک یې وویني او د خبرونه کې چې په ګواکې فلانی کس دا مراسم ترسره نکړل، یا مثلا قرباني و نکړه، دا قرباني باید په څه شکل باندې ترسره شي، او کوم کسان باید قرباني وکړي، آیا دا اتمی ده چې باید هر څوک قرباني وکړي او که خپل ځانته شرایط لري؟
اول خو هغه دینی مراسم، هغه صدقات، هغه خیرات چې تشریفاتي بنه ولري، ریایي بنه ولري، او همدارنګه رقابتي بنه ولري، دا اصلا ثواب نه لري. په عبادتي مراسمو کې اخلاص ډیر مهم دی، د الله تعالی رضایت په نظر کې نیولو دا ډیر مهم دی. لهذا هر هغه کس چې مالک نصاب وي، مالک نصاب په دې معنا، لکه څنګه چې یوسف قرضاوي په خپل کتاب کې په دې اړه مفصل خبره کړې دي، چې یو کس حد اقل مالک د 15 اتیا ګرام سره زر یا د دې معادل نقد پیسې چې یو لک اتیا یا یو لک اویا زر افغانی کیږي، یا دی یو لک اتیا زر افغانی یا 15 اتیا ګرام سره زر معادل تجارتی اموال ولري یا زیات وي، یا داسې اموال وي چې په کور کې پراته وي ورته ضرورت و نه لري، د دې د اصلي حوایجو څخه نه وي، خو قیمت 15 اتیا ګرام سره زر یا یو لک اتیا زر افغانی پوره کولای شي، دا شخص با عین حال که چه دومره اموال حد اقل ولری قرضدار بنوی، شخصی کور با ولری، دیدی دی کور او دی جوان اغا ضروری حوایج پوروی، دیدی نورست پا دغا شخص بانده قربانی واجب دی. خو که دی یو شخص با وجود که دغا شرایط موجود نوی، خود دی دیر سخت علاقه من دی قربانی دی، او غاری چه پا دغا ورست که دغا قربانی سر تا ورسوی قرض کوی یا پیسی دو غمره لری چه حد دقل یا غوا حیوان واخلی زبح کوی، نو دغا اشخاص پا برخه چه مالکین دی نصاب ندی قربانی کول مستحب دی، یعنی اجر و ثواب بیا هم دی الله سبحانه و تعالی دوی تا رسیدی.
مخکې تاسو د سره زرو مسله یاد کړو، دا چې باید کوم کسان په کوم شرایطو باید قربانی وکړي. کله تر اوسه د ګډ ژوند مسلې ته فرزند په یوې کورنۍ کې نارینه یا به رئیس د هغه کورنۍ قربانی کوي، هغه میرمنې چې سره زر لري یا جواهرات لري، هغوی ته هم لازمه ده چې باید بیل قربانی وکړي که نه؟ هغوی هم په حساب شراکت لري په همدې قربانۍ کې چې د ټولو په استازیتوب ترسره کیږي؟
د ښځو په برخه او خویندو په برخه کې هر هغه ښځه چې حد اقل 15 اتیا ګرام سره زر لري، نو دا مالک د نصاب ده، نو مستقلا په دغسې ښځو باندې هم قربانی واجب دی. پاتې شو په ګډ او مشترک ژوند کې چې پلار وي او زامن ورسره شریک وي، دغلته هر څومره مال چې د زامن ګټي پلار ته ورکوي، نو مالک حقیقي پلار دی، نو یوازې په پلار باندې یا د کور په مشر باندې قربانی واجب دی.
بلې، او د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایست چې د هغه کس چې حیوان قربانی کوي یا ذبحه کوي یا په حساب قصاب مشتاس ورته وایو، دې څه خصوصیات باید ولري؟
ذابح یا ذبحه کوونکي کې څو شرط موجود دی. اول دا ده چې مسلمان وي یا اهل کتاب وي. اهل کتاب یهودی یا نصرانی وي، خو په خپل دین او په خپل معتقداتو باندې پاتې وي او الله وپیژني. په دوم قدم کې همدا یهود نصرانی مسلمان د الله په نامه ذبحه کړي، د هغه چا په لاس کې چې چاړه وي هغه بسم الله الله اکبر وایي. او درېمه خبره دا ده چې هغه کس چې حیوان ذبحه کوي، ښه خبره دا ده چې بالغ وي، که بالغ هم نه وي خو تنکه زوان، یعنی بلوغ سن ته به رسیدلی نه وي، خو ممیز وي. ممیز په دې معنا چې هوښیار وي، عاقل وي، بیدار وي، په دې پوه وي چې یاره زه کوم عمل سرته رسوم او بسم الله ویل په کوم ډول ویل شي. دا هم که ذبحه کې مشکل نشته، حتی که خزینه هم ذبحه کې هیڅ کوم مشکل شرعي نه لري.
دینی عالم شمس الرحمن فروتنو چې په لوی اختر کې د قربانی په اړه له دینی اړخه معلومات ورکول دی، وایي چې قربانی په هغه چا کیږي چې پوروړی نه وي، کافي پیسې ولري او د کورنۍ مشر وي او په ټولو خلکو هم قربانی نه کیږي. د قربانی لپاره خلک څاروي اخلي، خو د کابل په ګډون له اکثر ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په وروستیو کې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوي دي، البته څو چنده زیاتې شوي دي. د اختر پښو ورځو کې یو دود هم دا دی چې اکثرا خلک پټاقي واروي او د خوخي د ځکوي خو د کورنۍ چارو وزارت په وی اعلامیه کې خلک غوښتي دي چې ل دې کار د ډډه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په باور کې دی چې د هیواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. کابل خاریان هم له کورنۍ غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستو ډډه وکړي. دوی وایي په اختر کې د پټاقیو او پلاستیکي وسلو استعمال خلک په تشویش کې اچوي او د اختر خوشحالۍ ښایي په غم بدلې کړي. په عین حال کې ارواپوهان په دې باور دي چې هغه ماشومان چې د لوبو له وسلو څخه استفاده کوي د دوی په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې نږدې څلور لسیزو جنگ جګړو له رواني پلوه پر ماشومانو هم ناوړه اغیز کړی. ځینې ماشومان د اختر په شپو ورځو کې له پلاستیکي وسلو او پټاقیو څخه د ځان د خوشحالۍ او د جنگ د تمثیل لپاره استفاده کوي، خو د هغه څه دي چې هم افغانان په ځانګړې توګه کابل خادیانې اندېښمن کړي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. دو تنو کابل خانیانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قاچاقبران درانوړي زونه رانوړي وارد نه کوي افغانستان ته. بل والدین داسې فکر وکړي چې ماشومان د دې څخه وسات د په ځای ورته یو کتابچه وخت
کورنۍ خپله دا کوشش وکړي چې ماشومان صحیح لار ته تیار بکړي او دا شیان ورته خپله وانخلي، ځکه که دوی ورته دا زمینه مسایده نه کړي هغوی څه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو افغانانو په خاص ډول له کابل ښاریانو څخه په کلکه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د پټاقیو له استعمال او هوایي ډزو څخه چې د ښاریانو د ځورونې سبب ګرځي په کلکه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د رواني چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو استعمال کله یو پلوه د لویانو د اندېښنې سبب ګرځي، له بل پلوه د ماشومانو په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د رواني روغتیا مسؤل ډاکټر بشیر سروري وایي هغه ماشومان چې پلاستیکي وسلې کاروي په جنگي روحیه روزل کیږي.
اطفال خو به صورت عموم سبب ترسش میشه کسایی
په مجموع کې د ماشومانو د ډار سبب ګرځي. هغه لویان چې ویدوي یا رواني ستونزې ولري هم ناراحته کوي. همدارنګه د هغو کسانو په ذهن ناوړه اغیزه کوي چې د جنگ ترخې خاطرې لري، دوی ته جګړې ور په زړه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان اوسیدونکو د یو کمپاین په ترڅ کې له دوکانونو څخه پلاستیکي وسلې راټولې او یې سوځولې. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو سوداګرۍ له قانوني پلوه منع ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې له دې سوداګرۍ څخه ډډه وکړي.
ټولو تاجرانو نه خواهش کوو چې دا رانوړي او همدارنګه موږ د دولت نه خواهش کوو چې دا تعرفې نه وباسي. زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک هم او د کابل ښاریان هم خپل اولادونو ته توصیه وکړي چې د دغه جنس د خریدارۍ نه ګلوګیری وشي، مخنیوی وشي. دا زمونږ په ګټه نه ده، هم په اقتصادي لحاظ، هم په ذهني او سیاسي لحاظ او د آینده په لحاظ.
هغه زیاته کړه یاد وستې له ګاونډیو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. که څه هم د کابل په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسایل او په ځانګړې توګه پلاستیکي وسلې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې د دې کار په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. عبدالرحمن رحیمی وایي که د هر چا په دوکان کې وسلې ولیدل شوې قانوني چلند به ورسره وسی.
همچو جنس در هر دوکان گیر شوه
که چیرې دا جنس په هر دوکان کې وموندل سي، موږ موضوع ته داسې انکشاف ورکوو چې دا له کوم سوداګر څخه اخیستل سوی او بلاخره دریم او څلورم لاس څوک دی. دا ټول نیسو د قانون منګولو ته سپارو.
مطابق قانون مجازات میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر کوچني اختر کې څه باندې سل ماشومان په پلاستیکي وسلو ټپیان شوي وو او د زیاترو سترګې ړندې سوي وي. که څه هم په نورې نړۍ کې د پلاستیکي وسلو استعمال عادي خبره ده، خو دا چې په افغانستان کې جنگ دی، د وسلې هر ډول اواز ته خلک د یو خطر په سترګه ګوري او په تشویش کې اچوي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هغه قاچاقي لارې چې افغانستان ته منع شوي سوداګري مواد پرې راځي امنیت ټینګ کړي او هغه سوداګر چې یاد مواد افغانستان ته راوړي د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې طالبان د دغه لوی اختر په مناسبت د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، افغانان له جګړو ستړي دي. تاج محمد بیا له هلمند لیکلي چې ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم، ورپسې د وسلوالو طالبانو څخه غواړم چې دغه اختر د په افغانانو په غم نه بدلوي. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بی سیم 83 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ، موږ یې هم درته هرومرو خپرو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې او غواړي د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 9000 بالا پوشونو له کمښ سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارونکې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکترا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې 1 اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه 10 پکې عراقیان وو. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د یو جومات د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1 لک ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ستاسو د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې مو هم د لوی اختر دودونو او رواجونو پر موضوعاتو د اختر وبخې د اختر دودونو او رواجونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروزو دود دی. خو مخکې له دې چې د اونیز پروګرامونو ته ور ورسیږي، یو نړیواله موضوع راخلو. روسیه غواړي په اوکراین پولې ته نږدې یوه لویه پوځي اډه جوړه کړي. د روانې میاشت په پیل کې هم د دغې اډې د جوړولو راپور ورکړل شوی و. په هغه وخت کې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې لخوا د پوځي اډې له جوړولو سره ناتو سخت عکس العمل ښکاره کړ. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د راپورونو له مخې روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز اژانس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین له پولې 45 کیلومتره لري د بوکچار په ښار کې نیت لري چې وزړه پوځي ډیپو په ویلو یې اډې بدل کړي. د خبر له مخې په دې اډې کې به په لسکونو ودانۍ جوړې شي چې تر 15 زره ډیرو پوځیانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیره ورځ د اوکراین په اودیسا ښار کې خبري کانفرنس سره خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسیې په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویاړ لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسیې له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکې له اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت غواړي یوه لوا د بوکچار اډې ته ولېږدوي او هلته داسې روزونکي پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي. تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیا د بیلوګراد اوبلس په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تېرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیا لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي، تر دې دمه ناټو څه نه دي ویلي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، صلاح غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي تېري چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله دي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوې وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې کوم جرم، جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه، اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي، ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک له ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتونې کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او د خپل د ضرورت د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ نشي کولی، د خوندیتوب نه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکسالعمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هېڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لې
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستې پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رسول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولی هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وتونیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي، متاسفانه په دې نه دي توانېدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفي اغیزې چې هم د رواني لاسه هم د جسماني لاسه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوې په اختیار کې لري چې دغه سلاو نه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې لډې رومره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزې ږدي، او هغه چې د اختر له هر خوښي بخونکي دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي یار مې په سرو لاسو مین دی، زه به نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې. راځئ چې وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې ږدي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګیري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي
یاره، موږ خو اوس بله داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پتمی. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به 2 بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډېږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قربانی کوو. قربانی چې وکړو نو د قربانۍ نه وروسته بیا ملګري راغونډېږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته د یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا 2 ورځې 3 ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یوه اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغې 3 میاشتې یا 4 میاشتې یا 6 میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 به قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی به غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغه کې به شپږ کس یا اووه کس یو ځای کیږي، بیا هغه برخې برخې کیږي، هر چاته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغه کې کیږي.
بی وروره خور په کلی راغله، بی وروره خور په کلی راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره وځمه. که د چا ورونه وي نو حتمی په اختر کې د خپل ورونو له لوري ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کیږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زموږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته، که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده. که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې، که بیا رانشي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزې ورته لیږو، د چا توان کیږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زموږ خور یا زموږ خورننه چې بل کور کې واده ی، که اختر په ورځ رانشي، اختر ته رانشي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخکې لري چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي، کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو لږ نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي، نن شپه حتماً له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه که څه هغه کې نجونې او یا سپین سرې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزې حتماً په کې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر دپاره نوې جامې هم کوي، هم برابروي. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کوي، نو بیا هغه سپین سر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې، نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر دپاره. د سبا دپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاروي تر څو پورې خپل ماشومان نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې ور وانهغوندي. مثلا د مېلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي، هغه ترتیب نه کړي، د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي، دوی جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یوه ډېر پخواني دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروی به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلی کېده.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډېرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سترګې ورته تورولې، سونډیان به ورته جوړول، ګل به یې په غاړه کې وراچول قربانۍ نه مخکې. دغه دود مخکې موجود و ډېر و، بلکې عام و، خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزې چې جګړو زموږ هر څه له موږ نه یې اخیستې دي، تقریبا دغه ذوق علاقه کمه شوې ده او ډېره کم وي، ډېره کمه ځای کې وي.
مینوالو نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي، خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي. نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنې نکریزې پاڼه، تن می د شنې نکریزې پاڼه، بهر تازه د ننه رنگ په وینو یمه. حلیمه حسې والله هغه میرمنو ده چې له نکریزو سره علاقه لري. د چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی. نکریزه هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول اخیر غونډه کوو، خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې او تر ډېره حده اوس د لاس شا راوتې ده، د پښو شا راوتې ده. خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي، یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي. حتی ځینې دودونه دي، ځینې فولکلوریکه مسلې دي، یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو، ډېری نجونې نه خوښوي نکریز سپینو لاسو، د خپل خاوند کور ته لاړه شي، خواښې، درور یا د کور د مشرانې نورې چې کومه پېښه په هغه کور کې وشي، دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره. او خپله شخصي علاقه چې وښیم، په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي، خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه.
اوریدونکو، اختر دی، ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزې ایښي. د لغمان اوسیدونکي ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې یې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلي.
کومې نکریزې چې پخوا وې هغه نو اوس نشته ده، د پاڼې نکریزې مو ورته وایي کنه، هغه اوس نشته ده. نو بازار کې زما د عملو دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې
داچوم. کوم نقش به دکړه چې قلب
نه قلب څه کوم قلب قلب نه چه منارم دسته چپه گلان دخسی رسمونه قلب منه خواهی گی اغسی مثلا چه قلب باشم لسکه یا بازیم جونو گونته یا
یوازی بایده لسونه سرکه کنی پخیم سرکه
پخیمی چه زما پیادی گی چه ده که ورکه یو ما ورکی تو که می مور رات سرکری وسی اغا نشم ویلی او چه زما یادی گی ایچ وقتی به خوبن نکریزی نکدم
نه
نمیده کرد لیدلی دیدی دیدی؟ لیدلی میدی چون باز چا خوان پنوم که رازی یا ایس یا 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 که ارشه چوزی هم اگه یا وروفی لیکی باز خپل نوم لپاره لیکی خوما هیچ وقتی دا کار نده کرد
خپل نوم دیم ندلی
کرد؟ نه نمیخواخی گی چه خپل نوم میده خپل اخم نوم میده نفلا سانی ولی کن چه طول خلقیو کردی
دسته هم نده چه نکریزی دی یوازی پخترونو او خدایو که استعمال چی بلکه نکریزی یو شمیر فایده هم لري او په ځنګړیو مواردو کې د استعمال وړ دی د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلی حشمت الله په اړه وایي
سړیان ګیری رنگوي په باندې په نکریزو باندې سرونه رنگوي نو یغان موټروانان د خپې رنگوي ما یو ځل خپل مور له پښتنو کمل د زړی ولې مورې په خپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحی چې دا پخو ګرمي لري کې دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرواني کوي دا سخته دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
زنی نارینه دی چه غایب یا دی مرز دی پاره استمالایی اگه لکه پخیم سرکاوی دی پشو تلی دوایی چه دی پشو تف و باسی گرمی چه کار بازگری که او نور سخت کارونا کهوی اگه دی غو مرز دی پاره کهوی او دی شوک دی پاره دی اگه بیا پخد پا اختر که لگوی پا وادونو که لگوی زنی وقت پا وادو که بیا دی پخی گوتا هم پیوار سرکاوی چه کلا دی ناوی کورت زون داخلی گی او اگه دی یو شگون و دی وریواش پا توگ اگه پیوار سرکاوی او پخپلا پا کور که دی زوم پا کورانه که هغه ځوانان چې دی شا سرزی دی زوم سرزی دی خسر پا کورانه که دی غو لاسونه دی و ریواش پا توگ ور سرکاوی دی پخی برت اگوتا
حاجی پاینده حکمت بیاوایی چه لا هم پا افغانی طولانه که دست میرمنی او پیغلشته چه پا اخترونو که لاسونه نسرکوی دا چه ولی؟
پخوا خو یار خلق ذهنی تاور با دیر آمده و ورچا که با یو انرژی دی خوشحاله و اوس تبیده چی پیو کور که با اختری بل کور که با پا مغا ورز غمی دی چا با زوی شهید شوی دی چا با اراره شهید شوی دی چا با زخمی لری خو آقا او بلا داده چی داده دی خلکو مینیم سری شوی دی او در این مداده چی زون دیر مصروف شوی دی نو آقا دی پخانه یا اخترون و مزه اوس پا دی اخترون که نیشتن
مینوالو جنگ دی ورکشی پر اختیا هم جنگ بدرنگ ده زکه خو خویندی وای چی اختر دی خویندو لبور شی خو زه بی ورور ناستیم ورور غاړم د خوخی د راتک په هیلانه نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
زړګی دی بابه د برښنا د ژوند شه بابه انا لاړې سلام بابه ډېر اختر می محبوب بابه د مېن زړګی دی بابه د برښنا د ژوند شه بابه انا لاړې سلام بابه در بشل بان تم بلش کلی دتو چه دش کلو شا پیره زانه جوڑ لکه گوڑه دا اختر بشل بان تم بلش کلی لطو چی تشکلو شاپری زانی جوڑ لکھوڑی تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبرشنا دشون شیب وی ران لاری سرلم وی دے اختر ڈالے پنک رسرا وٹے دادش کل شا پیرے می تور پان لکھ ہو سے می تم دے اختر ڈالے